دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پام کړئ د سات خبرونو ته د افغانستان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وایي چې طالبان د سولې پروسې ته ژمن نه دي او دغه پروسه به ډیر وخت ونیسي ځکه چې د افغان حکومت واک ته د رسیدو لارې ټاکنې دي او طالبان د توپک لارې واک ته د رسیدو هڅه کوي امر الله صالح چې افغان ولسمشر سره ننګرهار ته تللی د ولایت په مقام کې سلګونو ولسی خلکو یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې طالبان له ټاکنو ډاریږي ځکه که طالب سیاست ته راځي نو ځای نه لري او طالبان یوازې د وژلو مسؤل دي هغه دا هم ویل چې طالبانو د واک لپاره جګړه کوي او د غروانه جګړه کوم دینی توجه نه لري او د نورو د ګټو په خاطر خلک وژني د غونډې ته ولسمشر محمد اشرف غنی هم وینا وکړه او ویل چې غواړي خپل ځای ناشته ته د ملت له ارادې سره سم واکوس پري د امریکا نوی منتخب سوی جمهور رئیس جو بایدن د پنځشنبه په ورځ د امریکا په جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سخت انتقادونه پیل کړی دي او دغه راز په کانګرس کې دوه لوړپوړو ډیموکراټانو بیا د کانګرس په ودانۍ دغه د ملاتړو برید او ورننوتلو ورسته سمدستي د جمهور رئیس ټرمپ د واک څخه د لری کېدو غوښتنه کړې ده د جمهور رئیس ټرمپ د کابینې وزیر ایلن چاو لومړی کس وای چې د چهارشنبه په ورځ د پیښو په اعتراض استعفا وکړه جو بایدن چې په یو غونډه کې د خپل حکومت لوی څارنوار معرفي کوي د ټرمپ د لری کولو غوښتنې په اړه تبصره ونه کړه خو د جمهوریت غوښتونکي ګوند په جمهوریت سره تور پوری کړ چې د امریکا د جمهوریت په ادارو مخامخ بریدونه کړی دي جو بایدن د خبري په داسې حال کې کړی دي چې د ولسی جرګې مشر نانسی پلوسی او د سنا د اقلیت مشر چک شومر د جمهوریت په مرستیال مایک پنس باندې ټینګار کړی دی چې د اساسي قانون 15مه ماده د استعمال کړي د غماده د کابینې اکثریت غړو ته اجازه ورکوي چې جمهوریت له واک څخه لری کړي چک شومر ویل چې ټرمپ باید یو ورځ نور هم په واک کې پاتنه سي نانسی پلوسی ویل که کابینه کوم عمل ونه کړ نو کېدای سي کانګرس دې ته تیار وي چې جمهور رئیس استعفا کړي بلې خوا د فیسبوک اجرایی رئیس مارک زوکربرګ د چهارشنبه پر ورځ ویل چې فیسبوک او انستګرام د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ حسابونه د همیش لپاره بند کړی دي هغه ویل چې ټرمپ خپل پلویانو د بلوا لپاره هڅولی وو او ویل چې د شاغلي ټرمپ پوسټونه د ټولنیزو شبکو پالیسی نقص کوي زوګربرګ دا خبره لا غوړسته کړی دا چې فیسبوک او انستګرام له دې مخکې په موقتی ډول د ټرمپ حسابونه ځندولي وو زوګربرګ وویل چې دا اقدام له دې وجه خسته چې ټرمپ د حسابونه په جمهوریت توګه انتخاب سوی حکومت پر ضد استعمالوي د فیسبوک مشر وویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې دا څرګند سوی چې جمهوریت ټرمپ نیت لري چې ترغه چې په واکې پاتوي خپل ځایناستي جو بایدن ته په سولېزه او قانوني توګه د واکس پرولو پوری مشکلات جوړ کړی د یو بل راپور لمخې ټویټر چې لمخې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ حساب تړلی وو اوس خلاص کړی دی د امریکا د کانګرس ګډي غونډې د جمهور رئیس د ټاکلو انتخاباتي یا الکترال کالج رائے وشمرلې او د نومبر د درېمې په انتخاباتو کې د جو بایدن بریالیتوب د پنځشنبه په سهار وختي تایید کړ د کانګرس دواړو جرګو غړو تایید کړ چې جو بایدن امرستیالی کاملا هریس د 222 رائے پر وړاندې 306 د الکترال کالج رائے ګټلې دي بلې خو د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې د جنوري په شلمه به په منظمه توګه واک انتقال سي د امریکا د انتخاباتو د تایید غونډه د چهارشنبه په ورځ لاغورسته د څو ساعتونو لپاره وزندیده چې د ډونالډ ټرمپ په زرګونو پلویانو د امریکا د کانګرس په ودانه يرغړ وکړ او یو شمیرې ودانه ته ورننوتل او په نتیجه کې د کانګرس ماڼۍ وتړل شو شغل ټرمپ په تیرو دوه میاشتو کې تل به بنسټه ادا درلوده چې انتخابات ګټل دي او د خپل پلویانو نغښتل چې مبارزه وکړي د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن به د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه د جنوري په شلمه لوړه وکړي د جورجیا ایالت د سنا په انتخاباتو کې د جان اوسف بریالیتوب وروسته د امریکا سنا د ډیموکراټانو په کنټرول کې سوي د شاغلي اوسلوب له بریالیتوب نه څو صده مخکې د رایو د شمیرنې پر اساس د جورجیا ایالت د سنا په انتخاباتو کې ډیموکرات کاندید رایفل وارنوک د خپلې جمهوري غوښتونکو سیالي کلی لوفر په مقابل کې بریالی اعلان شوی وو د جان اوسف او رایفل وارنوک په بریالیتوب سره د سنا اصل چوکۍ د دواړو ګوندونو ترمنځ 50-50 ویشل سوي خو په یوې رایې چې د اساسي قانون پر اساس د منتخب جمهور رئیس مرستیاله کاملا هریس د سنا په انتخاباتو کې لري د شاغلي بایدن ډیموکرات ګوند د سنا کنټرول ترلاسه کړ د پاکستان د بلوچستان ایالت د کوټ شهر ته نږدې د مچ په سیمه کې د ډبرو د سکرو په کان کې د 11,000 توکمي کارګرو د وژنې وروسته د هغو پلویانو خپل پرلت 15مه ورځ هم جاري ساتلی دي اعتراض کوونکو د چارواکو د غشتنه رد کړی دا چې مړی ورسپاری او وای چې هغه وخت به جسدونه خاور ته سپاری چې برت کوونکی ونیول سي او پخپله صدر اعظم عمران خان ورسي او دوی ته د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړي. بلې خو د دغه وژنو پر ضد اعتراضونه د کراچي په ګډون د پاکستان نورو شهرونو ته هم پراخسي ودی. د پاکستان چارواکو وویل چې د جنوري په 3مه نیټه د کارګر د بلوچستان د کوټي شهر په 50 کیلومتر کې پروت د مچ په شارګوټي کې وژل سوی وو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د پیښې مسولیت منلی دی. د کوټي په شهر کې د افغانستان کنسولګری ویل دی چې دغه پیښې وطن قربانیان د افغانستان اوسیدونکي وو. او د متحدو عربی اماراتو د برنو چارو وزارت ویل دی چې د خلیج عربی هیوادونو قطر سره تجارتي اړیکی او تاګراتک برته پیلوي. خو په وینه قطر سره دغه هیوادونو د ډیپلوماټیکو اړیکو برته پیل کېدل د باور ترلاسه کولو لپاره زیات وخت او هڅو ته اړتیا لري. سعودي عربستان د سه‌شنبه پر ورځ د خلیج د همکارۍ سازمان په غونډه کې د قطر سره د اختلافونو د پای ته رسولو د بریا خبر ورکړ. د سعودي عربستان، بحرین، اماراتو او مصر اړیکی د 2010 کال نیمایي څخه کړکیچنې وې. دا خبرونه تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د استودیو څخه خبر ورکړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی چې غواړي واک په قانوني ډول خپل ځای ناستې ته ولیږي او طالبان دې د افغان ولس غیږ ته راشي ولسمشر غنی دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې یو وار بیا له طالبانو سره د جمهوریت د مذاکراتي پلاوي د مذاکراتو په درشل کې د موقت حکومت خبره راګرمه شوې ده. د امریکا غږ د خبريال رحیم ګل ساروان پر رپورت کې نور جزئیات اوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دوهم پړاو په قطر کې پیل شوې دی، بلور ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اربیا د جمهوریت له ساتنې ننګه کړې ده. اوننې په جلال آباد ښار کې وی غونډې ته ویلي چې دای دنده ده تر څو د دولت واګي خپل ځای ناستې ته په قانوني ډول ولېږدوي.
طالبان د راسي د افغانستان د ولس په غېږ باندې کول سور باندې لاس کېښود ضرور او دې د پاره چې جنگ نووزی لجګری نووزی مغازر چې په کې کې واخلو په تمام من. اما دوی دم یو واقعیت ومن او غداده چې د نن افغانستان د نن اسو کال پرو افغانستان
ګر هارت له ولسمشر غنی سره د هغه لومړی مرستيال او د ملي امنیت صلاحکار هم ول. د ولسمشر لومړی مرستيال امر الله سالی ویلي چې طالبانو ته شرط ټاکنو لپاره د مشر ټاکل دي. ولسمشر او مرستيال ولسمشر دا سرګندونی په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د خپلین لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې او دوړو افغان مشرانو سره کتنې نه دي شوی. یو شمیر سیرونکو وایي چې خای خلیلزاد د موقتی ادارې د رامنځته کولو پیغام هم لزان سره راوړی وو.
د حساب خلیزات ځینې ځانګړي پیغامونه درلودل او الله چې د سولې د پروسې دویم پړاو باید ملموسې نتیجې ولري. د اورکم او د اوربند پړاو باندې د طالبانو دریس کېدای شي دای چې په حکومت کې باید بدلون راشي، حکومت باید نوې شي، ځایناستی حکومت باید مسؤلیت ولري تر څو د سولې بهیر مدیریت کې او په هغه کې طالبان هم ونډه ولري. مګر د دې ټولو مواردو سره داسې ښکاري چې ډاکټر صاحب غنی مخالف ته له دې عمله
په ورته وخت کې تیر ماښام په لنډه توګه د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو مذاکراتي پلاو په قطر کې سره کتلې دي. دواړو پلاو دا پریکړه کړې ده چې د شنبې په ورځ به د تماس ډلې د اجنډا په ترتیب سره بحثونه پیلوي.
پریکړه وشوه چې د شنبې په ورځ به اساسي بحثونه شروع کیږي. نن موږ خپل منځي بحثونه لرو. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی ټیم کاملا د دویم دور مذاکراتو پر مخ بیول لپاره چمتو ده.
مذاکرات ته هم پړاو درې ونې د سلام شروع لپاره درې دلیو دواړه لوري د یوې نتیجې په تمه دي. دا چې له دوهم پړاو به څه ډول نتیجه راوځي او څنګه به سیاسي جوړ جړای کیږي د مذاکراتو جریان به ثابت کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مخیروي.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د افغانستان د سولې لپاره دواړه لوري مرکچی پلاوی به راتلونکي شنبه په دوحه کې دوم پړاو خبرې پیل کړي. دا ځل به د خبرو د اجنډا مهمه موضوع څه وي؟ شریفې زرمتی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د نورو پښتنو ترڅنګ دا هم په پیل کې ځواب کړه.
کته هم چې د افغانستان د دولت د پلاوی مرکچی پلاوی د اجنډا لومړی باندې نور باندې خو د طالبانو د لوري د مرکزی پلاوی د اجنډا ورسته باندې څلورشتم باندې غوي قربنده ټول د افغانستان ولسونه که خوندې دي که ورونه که زاړه دي که ځوانان که ماشومان په همدې هیله دي چې باید په افغانستان کې یو تلپاتې قربند حاکم شي. په همدې اساس باندې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی وغوښتل چې د اجنډا لومړی بند هم لومړیتوب قربند ته ورکړي. ګورشي آیا طالبان پاندې باندې موږ سره خوکړي ته رسیږي او کنه دا به هغه څه وي چې د شمې په وروستۍ ورباندې په خیر بحث کوي.
مثلا که دې برخه کې تاسې منفي ځواب واوري بیا به څه کوئ؟
خو له وخت نه مخکې ده موږ به هېڅکله مذاکراتو کې منفي اړخ باندې فکر نه کوو، بلکې ټول به مثبت وګورو که خدای مهربانه شي چې مثبت لوري ته مذاکرات ولاړ شي. ځکه دا د ولس غوښتنه ده، دا یوازې د یوویشتو کسانو غوښتنه نه ده. طالبان باید د افغانستان د ولسونو غوښتنو ته ارزښت ورکړي، لومړیتوب ورکړي او قربانۍ ته غاړه کېږدي. او که چیرې بیا پایله خدای مکړي منفي لور ته تللې وه، بیا به نو په هماغه ساعت هماغه مسلات مجلس کې چې څومره موږ کولی شو ومتوانی د څه طالب مونږ ته قناعت ورکړي چې تر څو قربانۍ ته غاړه کېږدي.
بله، په دې شل ورځې وقفه کې تاسې د طالب پلاوی ټولې غوښتنې اغم راوړې او د افغانستان د مختلفو اقشارو سره مساس د وینا له قراره لیدنې لرلې. د حکومت په ساتحه بې طرفانه حدونه مدني ټولنې ځوانان ښځې د ټولو سره لیدنې لرلې. څومره ټول کړل چې بیرته د طالب مرکزی پلاوی مخې ته کېدی او هغوی پرې قناعت وکړي؟ آیا دغسې څه وو؟
بار بار ولسونه انده خبره کوله چې د افغانستان جمهوري نظام باید وساتل شي. په چاته کې چې جمهوري نظام ساتل کیږي تر لاندې، بلکې د افغانستان د ملي ټول ارزښتونه هم کې خوندي ساتل کیږي. یعنی د ټولو ولسونو غوښتنه همدغه وه. موږ د ولسونو همدغه غوښتنې راوړې دي او غواړو چې په راتلونکي لوی کې له خیره د طالب پلان سره د مذاکرې په منځ کې ورسره شریک کړو.
څه هیله لري چې د جمهوریت بقا، بشری حقوقو موضوع او د ښځو د حقوقو د خوندیتوب موضوع به څومره در سره ومنل شي؟
دا باید ووایي چې طالب پلاوی هم افغانان دي، د همدې خاورې بچان دي. د افغانستان اسلامي جمهوري دولت یوازې ماته دا نه ده چې یوازې ماته د منلو وړ ده، د قبول وړ ده، بلکې د افغانستان اکثریت ولسونو ته د منلو وړ ده. هیله او غوښتنه مې هم دا ده او امید لرم چې بلاخره طالبان به د افغانستان د ټولو وګړو لومړیتوب سي قربنده. بلاخره طالب پلاوی به هم همدم ومني، امید لرم چې ووبېږي.
ډیره مننه شریفه جانې. د افغانستان اسلامي جمهوریت مرکزی پلاوی دوه ته لرسیدو وروسته ویل چې په دوم پړاو مذاکراتو کې به له طالبانو سره جدي بحثونه ولري. هغه موضوع چې د مرکزی پلاوی د یوې خړې په توګه او د یوې افغان مېرمنې په توګه چې تاسو د میلیونونو افغان ښځو استازي توپ کوي په دې پلاوی کې، څه شی تاسو ته ډیره د اندېښنې وړ ده؟ کومه موضوع ده؟
مکه مهمه دا ده چې موږ د افغانستان اوسنی نظام چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت ته دارته ډیر مهم ده. دا وساتو له هغه نه وروسته هغه ملي ارزښتونه چې د موږ لکه د افغانستان د جمهوري اسلامي نظام ساتنه، اساسي قانون، د بشر حقوق، د ښځو حقوق، د بیان ازادي، د اتباعو حقوقونه، د ولسواک او دیموکراتیک نظام ساتنه سي. د غنا هدف په افغانستان کې انتخابات دي، یعنی د ولس د رائے ورکول دي، د ولس د رائے ته ارزښت ورکول. دا ټول هغه لومړيتوبونه دي چې ما ته د ښځو په صفت باندې، د مرکزی پلاوی په صفت باندې راته ډېر ارزښت ورکوي. او دا نه چې یوازې ما ته، بلکې د افغانستان ټولو ولسونو ته، خوندو او ورونو ته، ټولو ته دا ډېر ارزښت لري.
کور ودان د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا کانګرس د پنځمې په سهار د نوومبر په ولسمشری ټاکنو کې د امریکا د ولسمشر په توګه د دیموکرات جو بایدن بریالیتوب تصدیق کړ. په کانګرس کې د سنا او اساسو مجلسونو جمهوري غوښتونکو او دیموکراتو غړو په داسې حال کې د اساسي قانون په اساس خپل دنده بشپړه کړه چې د ولسمشر ټرمپ پاره د لوپالویانو د کانګرس پر ودانه هجوم ورور د انتخاباتي هیئت د رایو د شمیرلو غونډه د 2 ساعتو لپاره وځندېدله. په دې اړه نور تفصیل په رپورت کې اورئ.
سره له دې چې پرون د ولسمشر ټرمپ په زورګونو پلویانو د کانګرس مړنۍ باندې یرغل وکړ او د پولیسو سره یې اخو ډب وکړ، د کانګرس غړي له یو څو ساعته ځنډ وروسته بیرته راغون شول او د انتخاباتي هیئت رایې وشمیرلې.
موږ باید د 2000 کال د ولسمشر ټاکنو ګټونکو تصدیق کړو.
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس چې د سنا د مجلس مشري صلاحیت لري د کانګرس ګډه غونډه وروسته لاغه بیرته پرانیستله چې ودانۍ ته د مظاهره کوونکو د ننوتلو او د پولیسو سره د مظاهره کوونکو د مقابلې لامل نیمګړی پریښیوه.
Today was a dark day in the history. نن د امریکا
د کانګرس په تاریخ کې تور ورځ وه. خو د کانګرس پولیسو د قانون تنفیذ فدرالي، ایالتي او سیمایزو چارواکو د چټک اقدام څخه مننه چې تاوتریخوالي قرار کړ.
د استازو د مجلس څخه د پاسه سلو غړو او د سنات څوار لسو سناتورانو دا پلان درلود چې په هغو شپږو برخلیک ټاکونکو ایالتونو کې د انتخاباتي هیئت د رایو د شمیر د تصدیق مخه ونیسي چې بایدن پکې انتخابات ګټلی ول.
د هغو خلکو لپاره چې زموږ د ټاکنو د بشپړتیا په اړه اندېښنه لري او د هغو خلکو لپاره چې دا اندېښنه لري چې د نومبر میاشت کې څه پېښ شول، دا یو مناسبه وسیله ده.
په د پرونی تاو تاریخوالي ورسته زینو سناتورانو او استادو خپل اعتراضونه بیرته واخیستل.
هغه څه چې نن بشول زیدي تار کړم چې له سره غور وکړم، زه اوس د رایو په تصدیق اعتراض نه لرم.
منتخب ولسمشر جو بایدن دغه تشدد وغانده او ترامپ په کلکه وتراټه.
I call on President Trump.
زه پر ولسمشر ټرمپ غږ کوم چې اوس ملي تلویزیون باندې وینا وکړي او له اساسي قانون څخه د خپل دفاع لوړه عملي کړي او د دې محاصره د پای ته رسیدو غوښتنه وکړي.
ټرمپ د خپل پلویانو د قرار کېدو لپاره په ټویټر کې یو ویډیو پیغام خپور کړ، خو خپلې بې بنسټې ادعا ته دوام ورکړ چې ګواکې انتخابات غلا شوي دي.
It was a landslide election.
ما دا ټاکنې په ډېر اکثریت ګټلې دي او هر څوک په دې پوهیږي. په ځانګړي ډول مقابل لوري خو اوس باید کور ته لاړ شي.
ټویټر، انستګرام او فیسبوک پرون ویل چې د ولسمشر ټرمپ اکاونټونه په موقت ډول بندوي. د ټویټر په وینا دا ټویټونه د دې سبب شول چې پرون په واشنگټن کې د ټرمپ پلویانو په ګډه کانګرس باندې یرغل وکړي او تاوتریخوالی پیښ کړي.
لدی ورسته با مو ګلار شو او زه به هلته در سره یم.
هغه خپل پلویانو ته ویل چې د کانګرس له کمزور خلکو نه ځان خلاص کړي.
هغه تشدد را پرولای دی، که څه هم هغه شخصا د خلکو رهبری نه ده کړی خو هغه یې دې ته هڅولی دی.
د دې ګډوډیو سره سره به جو بایدن د جنوري میاشتې په شلمې باندې د امریکا د شپږ څلوېښتم جمهور رئیس په توګه لوړ وکړي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. امریکایانو په خپل هواد کې د سیاسي او حالت چې پاره دلی مظاهره کوونکې باید د کانګرس ودانۍ ته داخليږي توقع نه درلوده. د نړۍ بیلابیلو هوادونو او مشرانو هم پروند حق څه پاړه چې د امریکا د کانګرس په ودانۍ کې تیر شول خبرګونونه خودلی. د دې خبر نور جزئیات د سمیع الله جلال زین اوري.
یو قانون جوړونکې د وی چوکۍ شاته پټ دی او دعا کوي. پولیسو د کانګرس په منځ کې خپلې تومانچې راستلې او مظاهره چیان ګواښي. مظاهره چیانو هنداري ماتې کړلې، پر تعمیر پورته شول او د منتخبو چارواکو دفترونه ګډ وډ کړل. داسې یو صحنه و چې امریکایانو هیڅ وخت په خپل هیواد کې د لیدلو تمه نه درلوده. د حالت ویډیوګانې د هیواد په بیلابیلو برخو کې پر ټلویزیونونو ښکاره کېدې، پر ټولنیزو رسنیو او د شخصي خبرو اترو پر مهال پرې بحث کېده. مظاهره د چهارشنبه په ورځ په سولیز ډول پیل شوه چې وروسته بیا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د امریکا د جمهوری ریاست د ټاکنو د نتایجو په وړاندې د اعتراض غږ پورته کړ. له دې ځایه یوازې یو نیم کیلومتر هاخوا د کانګرس یوې مشترکې غونډې د همدې نتایجو د تایید غونډه پیل کړې وه.
موږ به هیڅ وخت خپل هڅه ونه درو، هیڅ وخت به ماته ونه منو. دا مسله نه ده پیښه شوې. کله چې غلا موجوده وي نو تاسو هیڅ وخت د هغوی بریالیتوب نه تصدیق کوئ.
ټرمپ له معترضونو وغوښتل چې د کانګرس په طرف ورشي. کله چې مظاهره کوونکي ودانۍ ته ورسېدل هغوی د پولیسو د کټارونو د شا تمبولو هڅه وکړه او چلندې هم بدل شو. هغوی په زور د کانګرس ودانۍ ته ننوتل او قانون جوړونکي له هغه ځایه ولاړل. د امریکا په خارونو کې د مظاهره کوونکو لیدل معمول کار نه دی. په دوبه کې نارامۍ په تاوتریخوالو او ورانۍ واوښتي، خو هغه څه چې د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې پیښ شول بالکل متفاوت وو.
هغه څه چې پخوا نه دی اوریدل شوی هغه دا دی چې یو شمېر کسانو د کانګرس پر ودانۍ برید وکړ، کړکۍ ماتې کړې او دفترونو ته داخل شول. دا اړینونکي شیان دي چې تاسې وینئ.
د نړۍ مشرانو د چهارشنبه په ورځ د امریکا د کانګرس په ودانۍ کې د بې سابقه پیښو په مقابل کې خبرګون ښودلی دی. د بریتانیا لومړی وزیر بوریس جانسن د کانګرس د ودانۍ صحنې د شرم وړ بللې او زیاته کړې ده چې مهمه دا ده واک په سوله ییز او منظم ډول جمهور رئیس جو بایدن ته انتقال شي. د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر ایکو ماس هم تاوتریخوالی غندلې او د اروپای پارلمان مشر ډیوید سوسولی ویلي دا پیښه د ژورې اندېښنې وړ ده. هغه ویلي دي چې دیموکراتیکو رایو ته باید درناوی وشي او هغوی ډاډه دي چې امریکا به دا یقیني کړي چې د دیموکراسۍ اصول خوندي دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدلې مهروي.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دی چې په اغلب ګمان اروپا دا وخت د کرونا د کووید 19 د وبا تر ټولو سخت پړاو ته داخله شوې. خو داسې شواهد نه دي موجود چې ګوندې د دې ساري ویروس نوې نوا د موجوده واکسینونو موثریت کم کړي. په دې اړه له جنیو نه د خبریال لیزا شلاین د رپورټ خلاصه له سید سلیمان شاه نه اوري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO پرون د پنځشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې غالبا اروپایي هیوادونه د کورونا تر ټولو سختې مرحله کې داخل شوې دي. چارواکي باید د خپرېدو د مخنیوي په خاطر فوق العاده اقدامات وکړي. دغه نړیوال سازمان د خبرداري په داسې حال کې ورکړ چې په اروپا کې د کورونا د کوینونو صوبایي ویروس له 6 میلیون نه زیات مثبتې پیښې ثبت شوې دي او په دغه موزي ناروغۍ باندې د خطر کېدو له امله د مړو شمېر له 15,000 نه اوښتی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په اروپا کې د دې وژونکي او ساري ویروس د انتقالېدو کچه په فوق العاده توګه لوړه شوې ده چې لامل یې په ګڼ شمېر اروپایي هیوادونو او یو شمېر خود مختارو علاقو کې چارواکي مجبور شوي دي چې لسره په ګرځېدو را ګرځېدو باندې قیودات ولګي چې مستقیما د 250 میلیون نه زیاتو خلکو په ورځني ژوند باندې اثر کوي. د اروپایي اتحاد لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان صحاوي امیر هانس کلوګ وای چې په نوي میلادي کال کې به د دې وژونکي وبایي ویروس ته کنټرولول لپاره د واکسینو او طبي آلاتو د تیارولو په شمول روغتیایي چارواکو ته یو ښه موقع په لاس ورشي. خو په عین وخت کې باید اروپایان هغه غټ چیلنجونه له پامه ونه غورځوي چې د کورونا د کوینونس وبا د نوي سترین یا نوه د کشفېدو نه وروسته ورسره د اروپا خلک مخامخ شوي دي. ژور اندېښنه نه ده رفع شوې. د اروپا لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان دغه لړپوړي مامور په قول د کورونا د کوینونس ویروس بدل شوی. که څه هم چې د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس د نوي نوه په اړه تر اوسه لا ډېر کم معلومات لاسته راغلي دي، دا نوی ویروس د مخکيني ویروس په مقایسه په سرعت د خپرېدو توان لري.
22 کنټریز ان د WHO یورپین ریجن هاف ډیټیکټډ دیس نیو ویریانټ. دیس ویریانټ از اف کنسرن as it has increased transmissibility.
نو موري وای چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اروپا په سیمه کې په 200 هوادونو کې دا نوې نوا لیدل شوې ده. په دې اړه تشویش زیات شوی چې په ډیره چټکۍ لیونا رورنا بل ناروغ ته سرایت کوي. خو تر دې دمه موږ داسې شواهد په لاس کې نه لرو چې وښیي د کورونا د ویروس دا نوې نوا په بنیادي توګه د دې ساري ناروغۍ د نویت او ماهیت او بدلولو باندې اغیزه کړي. معنا یې دا ده چې دا نوی ویروس له مخکېنی ویروس نه لږ خطرناک دی او نه زیات خطرناک دی. نوی نوه ټولو ناروغانو ته د خپرېدو توان لري، خو داسې ښکاري چې ماشومانو ته یې د خپرېدو خطر کمی. د هانس کلوګ په باور لکه چې په بریتانیا او ناروې کې په روغتونونو کې لیدل شوي دي، شاید چې د وخت په تېرېدو سره د دې ساري ناروغۍ د موجوده انواعو ځای نوي ویروسونه ونیسي. پاینې وخت کې د اروپا لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان د استراري خدماتو د چارو مسوله مېرمن کاترین سمالوډ وای چې د ټولو ویروسونو نوي انواع او شکلونه پر عام روغتیا باندې د هغوی د ناوړې اغیزې په اعتبار باندې ارزیابي کیږي. او د کورونا د کوینونس ویروس کومه نوې نوا چې په بریتانیا کې کشف شوې ده ناروغانو ته د خپرېدو د سرعت او چټکۍ او په موجوده واکسینو باندې د اغیزې په اړه څېړنې روانې دي.
There is probably quite promising evidence that the vaccine will work And at the moment, there is no evidence for any of the variants that have emerged that there would be any decreased effectiveness of the vaccine. But studies are still ongoing.
نموړی وای شواهد ښیي چې موجوده واکسین به په دفع کولو کې مؤثر ثابت شي او فعلاً داسې اثر او نښې نه دي لیدل شوي چې وښیي چې دا نوې نوا د کورونا د کوینونه واکسینو اثر کمزوری کوي. په دې اړه څېړنې روانې دي او ژر به نور معلومات لاسته راشي. په اروپا کې عامو خلکو ته په پراخه پیمانه د واکسینو د لګولو باوجود د دې موزی ویروس د ناروغانو شمیر نه دی کم شوی او نه د مړو کچه رالوېدلې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د واکسینو سربیره د خلکو لپاره لازمه ده چې ماسکونه واچوي، خپل لاسونه پاک پریمینځي، خلکو ته زیات ورنږدې نشي، حتماً باید د ګرځېدو په وخت فاصله ونیسي. خو واکسین کولی شي هغه کمزوري ناروغان بچ کړي چې ناروغي مزمن حالت ته رسېدلې او په روغتونونو کې مري. او هم د کورونا د کوینونس واکسین نړیوالو ته دا ډاډ ورکوي چې یو ورځ به حتماً دا تباه کوونکې پینډمیک یا وبا کنټرول شي او نړۍ به له شر نه خلاصه شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
درنو اوریدونکو، سم فهم کړئ د امریکا غږ سرمقاله ده.
د پینځو لسیزو لپاره د امریکا پالیسۍ د کیوبا د رژیم هغه سخت محدودیتونه په نښه کړي دي چې د دغه هیواد د خلکو د ژوند په هر اړخ باندې لګولي. د لویدیځې نیمې کوریا د چارو لپاره د بهرنیو چارو د وزارت مرسل مایکل کوزاک ویلې د امریکا هر اداره د عین ستونزو سره مخامخ ده او داسې لارې چارې لټوي چې د هغوی له مخې چلچلند ورسره وکړي چې په دې تازه وخت کې په کیوبا د بشري حقوقو په باره کې خاص معلومات ورکول. امریکا د کلونو په اوږدو کې په کیوبا باندې اقتصادي بندیزونه لدې لپاره لګولې دي چې رژیم مجبور کړي د بشري حقوقو، مدني ټولنې او ولس پالنې په باره کې خپل روش لیبرالایز کړي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستل کوزاکو ویلې دغه روش لږ تر لږه کامیاب و ځکه د کیوبا اقتصاد د پرازیت په حیث عیار شوی دی. د ویلې دوی بل چا ته پرېښوده. دوی په لومړي سر کې په دې قادر وو چې داسې سخت او ظالمانه اقدامات تحمل کړل چې په هیواد کې اکثره تشبثات بند کړل. د محصلینو اتحادیې، ورځپاڼې او د مدني ټولنې هر بڼې رد کړله. حتی دوی وکولای شلو چې د کیوبا اقتصاد تباه کړي ځکه دوی د کلونو کلونو لپاره له پخواني شوروي اتحاد نه سبسډۍ لاسته راوړلې. موږ پوهیږو چې دا به رښتیا وي ځکه کله چې په 1991 کال کې په خوانه شوروي اتحاد ټوټه ټوټه شو، کیوبا مجبور شول امتیازات ومني داسې چې خلک له لوګې مړ کېدل. د بهرنیو چارو د وزارت مرستل کوزاکو ویلي حکومت په اقتصاد باندې لګېدلي محدودیتونه لږ غونتې لرې کړل. هیواد له دغه ډول آزاد فعالیت نه ګټه اخیستل پیل کړل او د کیوبا په ټولنه کې واقعي بدلون راغلی. ورسته بیا په 1990 کال کې په وینزویلا کې هوګو شاویز قدرت ته ورسید او کیوبا ته په سبسډي ورکولو پیل وکړ. د بهرنیو چارو د وزارت مرستل کوزاکو ویلې په بدل کې د کیوبا حکومت د شاویز رژیم سره مرسته وکړه چې په قدرت کې پاتې شي او کیوبا سمدستي ورکړلې ازادۍ بیرته برعکس کړلې او خپل ځپونکو اقداماتو ته بیرته ورستانه شو. د دې او نور دلیلونو له کبله د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ ادارې د کاسترو د رژیم ته د منابعو په نور کولو باندې تمرکز وکړ چې له دې نه په کیوبا کې له خپلو ځپونکو اقداماتو او په وینزویلا کې له خپلې بدنیتې مداخلې نه کار اخیسته او موږ د کیوبا د پوځ امنیت او استخباراتي موسسو په باره کې د بندیزونو د لګولو له لارې دغه اقدام وکړ. د بهرنیو چارو د وزارت مرستل کوزاکو ویلې زموږ هدف د کیوبا د مدني ټولنې او خصوصي سکتور قوي کول دي مګر نه د کیوبا ځپونکي رژیم. د کیوبایانو د بشري حقوقو لپاره احترام د کیوبا سره د امریکا د تماس نیولو کلی باید وي.
درنو ویدونکو، تاسو د امریکا غږ سره مقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په هم دې سره د نن سره خبرونه پای ته رسیدي. مننه چې تر دې شیوین د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مرشد.